السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، نن د سه شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د نومبر د میاشتې لسمنټه ده. دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې، د مال په پیښور کې د سهار لس، او په کابل کې د سهار نه نیمې بجې دي. په روانه خبرونه کې بیا هم زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه، شننې او تبصرې مرکې را سره دغه هر څه به وروسته یې، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. لنن خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو درې ورځنی مهم پیل شو. درې میلیونه ماشومانو ته به دغه ساسکي ورکړل شي. په افغانستان کې طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه کې د دواړو غاړو لسګونه جنگیالي وژل شوي. په ایران کې آزاري نژادو په یو ټلویزیونی خبرونه کې د دوی پر ضد د یوې صحنې په خپرولو مظاهره کړې. دا هم پوره خبرونه. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي لنن نه په خیبر پختونخوا صوبې او قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو د ورکولو درې ورځنی مهم پیل شو، چې په ترڅ کې به درې میلیونه ماشومانو ته دغه ساسکي ورکړل شي. په پېښور کې د یونیسف یو چارواکي اعجاز الرحمن پرون مشال لري ته ویل د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو کم کیسونه مخې ته راغلي دي.
لاست ایئر چې کوم دی د قبایلی علاقو کې د اکسسبیلیټی مسله وا، هغه مسله سکه موږ ته نشته، او موږ امید لرو ان شاء الله تعالی چې ټول ماشومان ته به موږ رسو او د پولیو د اساس کې باور کوو. سکل د کیسونو شمیر چې دی هغه یو کم سلويخ دی. د تیر کال چې کوم شمیر وو هغه سکم 300 وو. لہذا دا خبره واضحه شوه چې څومره زیات خلکو ته موږ ورسو، څومره زیات ماشومان ویکسینیټ شي، د پولیو خاتمه به اسانه شي.
پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر د هغو هیوادونو په سر کې دی چېرته چې لا هم د پولیو یا د ګوزن راز ختم شوی نه دی. د بلاروس وزیر اعظم اندری کوبیاکوف چې پرون ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی، نن به د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقات کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د بلاروس د کوم وزیر اعظم پاکستان ته دا لومړنی سفر دی، او دوی هیله ښکاره کوي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوطې شي. تمه کیږي چې د بلاروس وزیر اعظم به د خپل پاکستاني انډول سره په دوه اړخیزو معاملاتو، سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. په دې موقع به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. ښاغلی کوبیاکوف په د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ یوې ګډې غونډې ته وینا هم کوي. پاکستاني چارواکي وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د راتلونکي زیارت ورځې نه د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د نوموړي سره به په دې سفر کې د کابینې وزیران، وتلي سوداګر او نور لوړ پوړي چارواکي ملګري وي. د خپل سفر پر مهال به امام علي رحمان د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف سره ګوري. پاکستان تمخ کړه کوي چې د تاجکستان د ولسمشر دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، دفاعي او انرژي سنگو کی همکاری تھا وہ دور کری. د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوه ډلو ترمن جګړو کې تر اوسه سکه ماویا کسان وژل شوی دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال مشال لړیو ته ویل جګړه د مولا اختر محمد منصور او د مولا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د دادا ډلې نه 30 نفره وژلي دي، 30 ژوندي نیولي دي، ثقيله سلاوي دي، د شکه د 80 دود همدارنګه پیتاګان دي او لاین کروزر دي زمتنه نیولي دي. او منصور د دولت د اختر محمد منصور دینه بیا 40 نفره وژلي وو.
د طالبانو د دواړو ډلو ویاندویانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده. وایي چې تر دې دمه له دواړو خواو څخه 30 وسلوال وژل شوی دي. د مولا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې داعش د دوی له سیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د مولا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالي مرستې ورکوي. دا مشال لډیو ده او تاسو د دې مهال خبرونه اورئ. د ایران په شمال لویدیځ کې آزاري نژادو په تلویزیون د ماشومانو په یو خبرونه کې د دوی په وینا د نژادي انحراف په خبرېدلو یې مظاهره کړې ده. راپورونه وایي پرون د ایران په تبریز، ارومیا او زنجان سیمو کې چرته چې د آزاریانو اکثریت ژوند کوي مظاهرې شوې دي. د راپورونو پر اساس د نومبر په 8 نیټه د ماشومانو په یو خبرونه کې یو آزاري ماشوم خودل شوی چې د کیناره په اوبو خپل غاښونه برش کوي. په تبریز کې مظاهره کوونکو د خار په مرکزی سرک مارش وکړ، شوارونه یې ورکړل او بینر یې پورته کړی وي چې پرې لیکل شوي وو د آزاریانو پر ضد توپیر پالنه بنده کړئ. بل پلو د ایران د نشریاتو نوی مشر محمد سرفراز ایرانی رسنیو ته ویلي چې دغه خپرونه ودرول شوي. په دې خپرونه کې کارکوونکي ځینې کسان او د خپرونې مدیر له کاره ویستل شوي دي. نوموړي همدارنګه د متنازع موادو په خپرېدو له کتونکو بخښنه هم غوښتې ده. د روسي وزیر اعظم دیمتری مدویدف په لومړي ځل منلی ده چې د اکتوبر په 1 نیټه د مصر په سینا جزیره وزمه کې د روسي هوایي کرښې الوتکه بخښي د ترهګرۍ د برید په ترڅ کې راغورځول شوې. په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي وو. مدویدف پرون روسي یسکا ګزیټا ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل د پیښې تر شا د ترهګرۍ امکان موجود دی. که څه هم امریکا، اسرائیل او نړیوالو پلټونکو له مخې شک ښکاره کړی و چې میترو جیټ ای 321 د بمی چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه، خو مصري او روسي چارواکو مخکې ویلي وو کومې پایلې ته د رسیدو نه وړاندې باید د تحقیقاتو نتایجو ته انتظار وویستل شي. د روسي حکومتي واکلانې د کارخانو اتحادیه وایي هیواد یې ایران ته د میزایلو د دفاعي سیستم د ورکولو په اړه یو قرارداد نهایي کړی دی. د روسي د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خمیزوف پرون دوبۍ ته د سفر پر مهال وویل د ایران سره د اس 300 میزایلو د دفاع سیستم په اړه قرارداد د اجرا کېدو په حال کې دی. روسي په 2010 کال کې د ایران سره د اس 300 میزایلو د دفاع سیستم په اړه قرارداد کنګل کړی و او دا پریکړه یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو پورې تړلې بللې وه. دا و تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. زمونږ د مشال رادیو نه په میډیم ویو 621 باندې اوري. په روانه خبرونه کې به اوري لنن په ټول پاکستان کې د پولیو ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به 3 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي.
مونږ امید لرو انشاء الله تعالی چې ټول ماشومان ته به مونږ رسو او د پولیو د څاڅکي به ورکړو. چې څومره زیات خلکو ته مونږ ورسو څومره زیات ماشومان واکسینېټ شي د پولیو خاتمه به اسانه شي.
حکومت زرګونه بې ځای شوي کورنۍ بېرته باړې ته ولېږلې، خو ځینې وایي ژمی راورسېد مرستې نه.
پوسوڑر باندې روغللو حکومت له پکور دی چې ملک امبالې روکی، خیمې روکی او راشن روکی. حکومت له دم پکور دی چې ملک کلی کورونه جوړ کی او یا سوړه دی چته لوړ شو.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه د راتلونکي کانفرنس په اړه هم راپور لرو. امریکا ته د پاکستان د پوز د مشر د راتلونکي سفر په اړه مو یو کارپو پوښتلې.
داسې غټ توقعات نشته دی چې امریکې ته د جنرال اهل سفر کوي او هغه پاکستان او د افغانستان متعلقاتو کې یا د طالبانو متعلق د پاکستان پالیسي کې کوم تر بدلون رامخته دی.
یو شمېر نور راپورونه هم اورېدی شي او د خپرونې وروستیو نیمایي کې درته پام کوو. پروګرام لرو، راسره اوسه. پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر له هغو هیوادونو څخه دی چې ورکی د پولیو ناروغي لا هم موجوده ده او هر کال د لسګونو ماشومانو ژوند له دې رنځه بدمرغه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ادارو په مرسته په پاکستان کې د پولیو پر ضد وخت په وخت د واکسینو لړۍ هم روانه وي. لنن نه په ګرد هیواد کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به هم 3 میلیون ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړل شي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پېښوره راپور لري.
د دغه غونډې پر مهال د جامع عثمانیه مشر معلم مولانا حسین احمد مشال ریډیو ته وویل
موږ د پاره دا ډیره د افسوس خبره ده چې په ټوله دنیا کې په پاکستان باندې ګوتې اوچتېږي چې په دې کې تر اوسه د پولیو هغه مرض موجود دی. او بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې بیا په KPK کې، په فاټا کې، په دې علاقو کې د پولیو دا مرض زیات دی. چې موږ د ممبر نه په دې حواله سره خپل آواز اوچت کو، د پکار دا چې موږ خلکو ته آگاهي ورکو، د جمعو په خطبو کې، خپل په بیاناتو کې، او د دې مرض په خاتمه کې خپل کردار ادا.
او یو بل دینی عالم مولانا جانزیب زاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
لہذا
او د پیښور د شیخ زید اسلامیک سنټر د دینیاتو استاد ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې بغیر د کره معلوماتو په یوې بې بنیاد خبره عمل کول نه دی پکار.
چا په ځکه شکې هغه تحقیق په میدان کې مخکې راشي او په هغې بنیاد باندې خبره کوي.
ځنه داسې خلک چې هغه د حقایقو د غیر موجودګۍ په وجه باندې یو رای ورکي یا یو فکر مخکې کی، ما عرض کو چې موږ ته دا مذهبي فرضې په تور چې حج ته ځو یا عمرې ته ځو یا فلس کې روزګار پسې ځو، نو زه یریږم چې موږ ته چېرته لارې بند شي.
او د یونیسف چارواکي اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلی دی او حالات د سمېدو په لور روان دي.
لاست ایئر چې کم دی د قبایلي علاقو کې د اکسسبلټي مسله وه، هغه مسله سخت کال موږ ته نشته او موږ امید لرو انشاء الله تعالی چې ټولو ماشومانو ته به موږ رسو او د پولیو د اساس کې به ورکو. سخت کال د کیسونو شمېر چې دی هغه یو کم څلوېښت دی، د تیر کال چې کم شمېر و هغه سکم درې سوه، د فاټا کیسونه تقریبا سکم دوه سوه راغلي. چې د فاټا موږ خلکو ته ورسېدو نو د فاټا کیسونه چونکې سکه لږ راغلي دي، نو لهذا دا خبره واضحه شوه چې څومره زیات خلکو ته موږ ورسو څومره زیات ماشومان ویکسینېټ شي د پولیو خاتمه به اسانه شي.
د یونیسف چارواکي اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به د پولیو په ضد په تازه کیمپین کې د دیرشو لکو پورې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان حکومت د خیبر ایجنسی باړې سیمې ته د یو لک پوری کورنۍ سنې کړې دي. دغه کورنۍ دي چې په سیمه کې د جنگ له کبله پېښور او خوشا سیمو ته په کډه کېدو مجبوره شوې وي. باړې ته سنه شوي یو شمېر کډوال وایي چې میرا ورسید خو د حکومت لخوا مرستې نه دي ورسېدلې. دوی وایي خوراکي موادو، ګرمو جامو او نورو وسایلو ته اړتیا لري، خو حکومتي چارواکي بیا وایي دوی خلکو ته میاشتنی راشن ورکوي او د نورو مرستو غم به هم ورته وخوري. زموږ همکار فرهاد شینوار له سیمینار راپور لري.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او تر اوسه یې خواوشا دوه اویا زره پنځه سوه او اووه شپېته رجسټر شوې کورنۍ او دوه دېرش زره پنځه سوه او څلور اتیا نارجسټر شوې کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلي دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د یخنۍ په دې موسم کې ورته سهولتونه نشتا او باید د ژمي لپاره ورته سامانونه او خوراکي مواد ورکړل شي. په دې حکله د باړې فضل اکبر پردای مشال ریډیو توای
په سوړر باندې روغللو په حکومت له پکور دی چې ملک امبالې روکي، خیمې روکي او راشن روکي. احمد له دم پکور دی چې ملک کلی کورونه جوړ کړي او سوړه دی چېته لوړ شو. چاله چا نه وغوړو چې ملک حکومت دا کورونه نه کوي، نو چاله ویو پی ٹی ایم کے ڈیر تکلیف بھی زکا چاہے ٹی ایم کو ہم نے ادھر بلک شو ہے وہ بیار تھا میلو شو روپئے ڈیر خلکستہ شو ڈیر خلکلا روپئے چلا لذرا ملو دی پنجی یوزرا نہیں ملو چلا پنجی یوزرا ملو دی لذرا نہیں ملو میں چملہ دے حکمت اسمتیا جوڑا کی
خود باڑی او بلتن اسلم خان پردے وائی
نه بشتره کمبل شتره نه اسپتال شتره د خلکو سره د اوس ټیم کې امداد وکي دای اوس موقع دو چې اوس یو نه کې نو بیا ورستو بیا مونږ نه په کور ارزی کوټې کمې چې جوړې شوې اغه به نشټونه شتره نارسیاسي بل چې کم جمع شوې لرګای خوي اغه هم ټول نه دشول.
او د باړې مشر سیال خان پردی د خپل مشکلات په حق لوویل
او موږ لا ډېر سخت تکلیفونه جوړ دي. موږ زړه اغه بلکا د کونه او باغ غوتومنه عام حکومت ویرون کړ په باړه کې او وسې موږ رس ګورد نشتارای نو موږ به باغ کې څه وکړو نو مو بشتارای نو نیرونه یې بند کړی د حکومت عام نه پرګدي چې چتا کرندا وکړو دا تخمینه رو کې سره رو کې نو موږ سره حکومت هغه کې مالی امداد
د اف ډی ایم ای چارواکي وای چې د باړې کډوالو ته د ستنې دوه وخت د ای ټی ایم کارت للارې پنځه ویشت زره روپۍ او موبایل سیم للارې لس زره روپۍ ورکول کیږي. د باړې د کډوالو د خوراکي موادو او د ژمي سامانونو په حق لمو چې کله د اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې هر قبیله کې مورته د میاشتنی راشن لپاره مرکزونه جوړ کړی دی او دوی د هغه مرکزونو نه خپل راشن اخیستای شي. خو بیا د جمی د سامانونو په حق لبمون خپل لوړپوړو چارواکو سره خبره وکړو. یاد دیویش د خیبر جنسای په باړه کې د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او زیاتره قبیله ورته ستنې شوي دي. خو دغه ستنې شوي خلک یې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د بلاروس وزیر اعظم په اسلام آباد کې د نن بعد د پاکستانی چارواکو سره ګوري او د تاجکستان ولسمشر بیا د زیارت په ورځ اسلام آباد ته روان دی. د دواړو موضوعاتو تفصیل مونږ ته په تیره خبرونه کې زمونږ همکار احمد الله داسې راکړ.
د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبیکوف پاکستان په درې ورځنۍ سرکاري دوره چې کوم دی هغه تیر ماخوستن راورسېدو. په ایرپورټ باندې د خارجه چارو مشیر چې د وزیر اعظم کوم دی سرتاج عزیز او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ چې کوم د میلمه استقبال وکړلو. د بیلاروس د وزیر اعظم چې کوم دی د پاکستان لومبۍ دوره ده او هغه سره د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د اعلی کچې وفد چې کوم دی هغه هم راغلی دی. او د دورې دوران د بیلاروس وزیر اعظم کوم دی هغه به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په باضابطه توګه خبرې اترې کوي او د دوانو ډلو ترمنځ به په تعلقاتو د سیمې صورتحال او نړیوال معاملاتو باندې کوم دی هغه خبرې اترې کیږي. د دې نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس هب منصب چې کوم دی هغه په اعزاز کې زهرانه هم ورکوي او صدر ممنون حسین چې کوم دی هغه به هم د ډوډۍ اهتمام غوښتي لپاره کوي. د دې نه علاوه د دورې دوران پاکستان او د بیلاروس ترمنځ د یو شمېر معاهده چې کوم دي او مفاهمت یا داختونه چې کوم دي هغه د لاسلیک کېدو هم امکان دی.
احمد الله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم اسلام آباد ته د زیارت په ورځ روان دي. پاکستانی رسنۍ او خپل پاکستانی چارواکي د دې سفر په اړه څه وایي؟
بالکل، د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی هغه د ترمخه د تاجکستان صدر امام علي رحمان چې کوم دی هغه به د زیارت پورز باندې د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کوي او هغه دوره چې کومه ده هغه کې ورسره د تاجکستان یو شمېر کوم نور چارواکي چې کوم دی هغه هم ورسره شامل دي. دوی به پاکستان ته راځي او د پاکستان کې د خپل اسارتیا دوران به د تاجکستان صدر د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او دوانو مشرانو ترمنځ به په یو شمیر مهم موضوعاتو نه علاوه چې کوم دي سیاسي، معاشي، توانایي او بنیادی ډانچې چې کوم دي او دفاع په شوبو کې د مرستو زیاتولو په حق له به هم خبرې اترې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4050 1080 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د دسمبر په 8 نیټه په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم کانفرنس جوړیدونکی دی او د پاکستانی چارواکو په وینا د نړۍ د نورو سیمو د مشرانو په څیر د هند مقاماتو ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پاکستانی ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي د دغه کانفرنس په پلمه د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم یو سخی کېدای شي. نور حال د نساج مل په راپور کې.
راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو غونډه کیږي چې پکې پاکستان د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په موجوده وخت کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لړپوړي چارواکي د ګل پر رسمشال ریډیو ته ویلي دي چې په 8 دسمبر کې دونکو په دې غونډه کې د ګډون بلنه یې د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ورکړې ده او هغه قبول کړې هم ده. اکسپرس ریبیون رسپانه بیا لیکي کچره هند په یادې غونډه کې د ګډون بلنه قبول کړي نو ورسره د دواړو اټمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کېدای شي. په دې غونډه کې به د آذربایجان، چین، هند، ایران، کزاکستان، روس، سعودي عرب، ترکی او متحده عربي اماراتو په ګډون د افغانستان نور ګاونډي هیوادونو استازي هم شامل وي. اکسپرس ریبیون رسپانه لیکي د هند یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیا ویل دي چې په نیو دلی کې چارواکو په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان بلنه قبول کړې ده خو دا پریکړه لا نه ده کړې چې آیا د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه. مقاله لیکي د ایشیا زړه کانفرنس چې پکې به د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه خبرې کیږي او په ځانګړي توګه به پام د هواد اقتصادي صورتحال طرف ته وي. خدا غونډه پاکستان او هند ته د بیا یو څه کېدو موقعه ورکولی شي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه د کارپوهانو په حواله لیکي په داسې حال کې چې په بهار کې انتخابات سرته ورسېدل، د هند وزیر اعظم نریندر مودي به کېدای شي په اسلام آباد کې له چارواکو سره بیا خبرې شروع کړي. په اګست میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو ترمنځ یو مهم ملاقات په اخیری شیبو کې د ایجنډا په سر منسوخ کړل شو. روسپانلی کې د پاکستان د پوځ بیان د اتوار پر رسمي ویلي دي چې د پوځ مشر راحیل شریف په نومبر په 15 نیټه امریکا ته 15 ورځنی دوره کوي. د پوځ بیان جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې راحیل شریف په د خپل دورې پر مهال د امریکا حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د سیمې د موجوده صورتحال په ګډون باور سره په یو شمېر چارو خبرې وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان سرلخکر په نږدې راتلونکي کې امریکا ته سفر لري چې د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ کرخې راخکل شوي او نوو ډلو سر راپورته کړي. هلته افغان چارواکو بیا ویلي پاکستان نه باید د تل په څیر بیا هم غوښتنه همدا وي چې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. د مشال رادیو همکار اسرارالم مومن په دې موضوع راپور جوړ کړی.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي وایي اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیره د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري او کولی شي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمیو سبزی وایي له طالبانو د ملا محمد رسول په څیر د ډلو د بلیدو سره د سولې خبرې ډېرې پیچلې شوې دي او د پاکستان په شان هیوادونو ته ګرانه ده چې د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته راضي کړي.
او هغه ځینې ملکونه چې هغوی په طالبانو باندې اثر رسوخ لري لکه عربي هیوادونه شو، پاکستان شو، قطر شو، هغوی هم یوازنی یو گروپ د طالبانو کوي نو هغوی سره معامله کول په هغوی باندې فشار راوړل آسان وي په نسبت دې چې په ډېر ګروپونو باندې فشار راوړي یا خبرو ته کې نه وي. نو دا خپله د دې معنا ده چې د امن دپاره چې کوم امیدونه وو هغو سره د هغوی دپاره یو جدي ګواښ رامنځته شوی دی.
خو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي په داسې حال کې چې د ملا اختر ډله د پاکستان تر اغېز لاندې ده او اوس مهال د سولې خبرې هم نه غواړي، ولی بل خوا له طالبانو بیل شوی ملا محمد رسول ډله چې د سولې خبرې غواړي نو باید چې افغان حکومت له دې موقع ګټه واخلي او له دې ډلې سره بغیر د پاکستان له منځګړیتوبه د سولې خبرې وکړي.
ملا منصور ډله په مشخص ډول وایي چې موږ تر هغه پورې چې دلته یو نفر خارجي هم وجود ولري جنګیږو او سولې ته آماده نه یو، د سولې شرایط موږ باید تعیین کړو. د ملا رسول د خبر په ارتباط چې وایي چې د موږ عالی شورا څه وایي نو مختلفه معنا لري او دا د افغانستان په حکومت پورې تړاو لري چې ښه خبره هم همدا ده چې په پاکستان له ادرس نه د طالبانو سره ونه وي، بلکې بین الافغاني مذاکراتو په ارتباط هڅه وکړي چې د دوی شورا سره او رهبرۍ سره تماس ونیسي چې هغه ګروپ چې غواړي سوله وکړي.
د افغان ولسمشر ویان د سید ظفر هاشمی له مشالو سره په خبرو کې ویلي دي امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریس په ملاتړ سره ویلي دي چې د پاکستان له خوا د ترګری پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي. د په خبره لکه څنګه چې پاکستانی وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه په عملیاتو کې په نخښه کیږي، همداسې باید د پاکستان پر ځمکه افغان طالبان هم په نخښه شي او د ښه او بدو ترګرو ترمنځ باید توپیر ونشي. خو کارپو سمیو سبزی وای اوس حالات بدل شوی دی او د په خبره د تنخ کاری چې د راحیل شریف سره په ملاقات کې به امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي.
چې امریکا اوس پاکستان په دې باور کړی دا چې پاکستان د طالبانو خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي نو هغوی به واپس افغانستان ته تښتي او دوی دا فکر کوي چې افغانستان کې تښتېدو صورت کې دوی په خپلو ګروپونو وښل کېږي یا کمزوري کېږي، نو ممکن دوی د داعش طرف ته ولاړ شي یا نورو دهشتګردو تنظیمونو سره تعلق وساتي. نو داسې غټ توقعات نشته دی چې امریکې ته د جنرال لاهل سفر کوي او هغه به پاکستان او د افغانستان متعلقاتو کې یا د طالبانو متعلق د پاکستان په پالیسي کې کوم ستر بدلون رامخته کړي.
سمیر سبزی زیاتوي په افغانستان کې د نو وسله والو ډلو له راپورته کېدو سره د سولې خبرې د تیارې پر لور روانې دي او ښکاري نه چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر لري. غربي رسنۍ وایي امریکا هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي او داغو وړو اټومي بمونو جوړول دی ودروي چې لوی امنیتي بحران پیدا کوي شي. پاکستانی پوهان هم ګڼي چې دا وړه اټوم بمونه ډیر خطرناک ثابتېدای شي. په دې موضوع تفصیل د پامیر ساحل نه.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي ونې امریکا ته ځي او هلته بل چارواکو سره د سیمه ایز امنیت پر موضوع خبرې کوي. غربي رسنۍ وایي د امریکا حکومت غواړي له پاکستاني چارواکو سره د هغه هیواد پراخیدونکو اټومي وسلو پروګرام په اړه خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان اټومي وسلې په ډیره تیزۍ پراخیږي او دا چې اوس هغه هیواد وړې ټاکټیکي اټومي وسلې هم لري چې هند په نښه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره امریکا غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي او اسلام آباد قانع کړي چې واړه اټومي بمونه دینه جوړوي. پوښتنه دا ده چې دا وړې اټومي وسلې څه ته وایي او پاکستان دا وسلې ولې جوړوي؟ په اسلام آباد کې د اټومي چارو پوهان ډاکټر پرویز هود بھائی مشال راډیو ته وویل لوی اټومي بمونه پر لوی سطحې تباهي خپروي او واړه کم ورانه کوي، نو ځکه دا فکر کیږي چې د وړو اټومي بمونو استعمال ممکن دی. ډاکټر هود بھائی وایي پاکستان دا واړه بمونه ځکه جوړوي چې له هند د ټانکونو حمله په صورت کې خپل دفاع وکړي شي.
پاکستان دا فکر کړی چې که هند پر پاکستان د ټانکونو حمله کوي نو دوی به دا واړه اټومي توغندي د هغوی ټانکونو ضد وکاروي. د دې وجه دا ده چې له پاکستان سره ټانکونه او توپخانه کمه ده خو له هند سره زیات دي، نو ځکه د پاکستان په پوځ کې دا سوچ عام شوی دی. خو د دې ډېرې خطرې دي، ځکه چې که پاکستان اول اټومي بم استعمال کړ که وړکې هم وي نو هند وایي دا به اټومي حمله وګڼي چې په ځواب کې بیا خپل لوی اټومي بمونه استعمالولی شي.
ویل کېږي چې د پاکستان دا واړه بمونه د راکټ له لارې هم توغول کېدای شي. ډاکټر پرویز هود بھائی وایي همداسې دا او دا چې دا نوي توغندي نه دي بلکې دا ډول واړه اټومي توغندي لومړی امریکا جوړ کړي ول.
حقیقت ہے کہ راکٹ لانچر سے یہ ایٹم بم چلائے جا سکتے ہیں.
دا رختیا دی چې دا واړه اټومي بمونه له راکټ لانچر هم توغول کیدی شي او دا بمونه تر 50 یا 60 کیلومتره پورې خپل نه خوښتای شي. دا نوی توغندی نه دی. په 1950 لسیزه کې امریکا هم دا سی واړه توغندی جوړ کړی ول چې یوازې 2 سرتیرو به په اوګه کې خدای شول او توغول به شول. د هغو اټومي وسلو نوم ډیویک راکټ او امریکا دا تر اوګدې مودې په ترکی کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نصب کړی ول.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سختدریځې ډلې دي چې پکې د ځنو ملاتړ د هغه هیواد اسټبلیشمنټ کوي، نو ځکه د وړو اټومي وسلو موجودیت ډېر خطرناک ثابتېدای شي. ډاکټر پرویز هود بھائی له دې نظر سره موافق دی او وایي دا وسلې ځکه خطرناکې دي چې که د جګړې په میدان کې د پوځ یو ټولی فکر وکړي چې د دې د استعمال وخت راغلی دی نو دې وسلو ته کوډ ورکولی شي او استعمالولی شي. هود بھائی زیاتوي همداراز که دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي نو هغوی له دې اورانیم یا پلوټونیم ایستلی او کارولی شي.
که وسلوال د دې کوډ هم ترلاسه کړي نو بیا به ډېره خطرناکه خبره وي. که ورسره کوډ نه وي هم او دا وړې اټومي وسلې ترلاسه کړي او له دې بمونو یورانیم یا پلوټونیم وباسي نو بیا به ورسره ډېر لوی شی موجود وي. پاکستان وایي د دې کار هیڅ امکان نشته خو نړۍ ډېره وېرېدلې ده چې کېدای شي دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي اوس چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر ځي نو باید ورسره چارواکي د اټومي وسلو پر پروګرام خبرې وکړي. ورځپاڼه زیاتوي نړیواله ټولنه باید د پاکستان اټومي پروګرام محدودولو ته لومړیتوب یا ترجیح ورکړي، ځکه چې یو خو وړې اټومي وسلې ډېرې خطرناکې دي او بل دا چې دا د پاکستان په ګټه هم ده، ځکه چې اوس پاکستان د خپل بجټ یا بودیجې 25% برخه پر دفاع لګوي او خپلو وګړو ته د ژوند اسانتیاو په ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د سټوډیو د غړې ستنخای چی پښتونخوا کې د سهار لسنیمه بجې شوې دی. په پوره لسنیمه بجو تاسو ته د خبرنو لاندې ځواندې کو. د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې چارواکي وایي لدن په خیبر پختونخوا صوبې او قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو چې په ترڅ کې باید 3 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکړل شي. د بلاروس وزیر اعظم اندری کوبیاکوف چې پرون ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی نن به د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقات کوي. پاکستانی چارواکي وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د راتلونکي زیارت ورځې نه د یو پلاوي په مشرۍ په دو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. پاکستان ته مخکاره کوي چې تاجکستان د ولسمشر دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې همکارۍ ته وده ورکړي. د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم 70 کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان مشال لډیو ته ویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده. د ایران په شمال لویدیځ کې آذری نژادو په تلویزیون د ماشومانو په یو خپرونه کې د دوی په وینا د نژادي انحراف په خپرولو لویه مظاهره کړې ده. په تبریز کې مظاهره کوونکو د ښار په مرکزی سړک مارش وکړ، شعارونه ورکړل او بینرې پورته کړې وې چې پرې لیکل شوي د آذریانو پر ضد توپیر پالنه بنده کړئ. د روسیې وزیر اعظم دیمیتری مدویدیف په لومړي ځل منلی دا چې د اکتوبر په 1 نیټه د مصر په سینا جزیره کې د روسیې هوایي کرښې الوتکه به ښایي د ترهګرۍ د برید په ترڅ کې راغورځول شوې وي. او د روسیې حکومت واک لاندې د کارخانو اتحادیه وایي هیواد ایران ته د میزایلو د دفاعي سیستم د ورکولو په اړه یو قرارداد نهایي کړی دی. د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر پرون دوبۍ ته د سفر پر مهال وویل د ایران سره د S-300 میزایلو د دفاع سیستم په اړه قرارداد د اجرا کېدو په حال کې دی. د خبرنو لنډیز مو واورید. د خبرونې دې برخه کې رسنیو ته کتنه کو زموږ همکار سراج زهیر د پاکستاني ورسپانو پاڼه ډولې.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپانه خپلې ادارېې کې وایي وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحاتو لپاره 5 رکنی کمیټې اعلان کړې، کوم چې د ستاینې وړ خبره ده. خو که وکتل شي نو په دې کمیټې کې یو تن هم له فاټه نه دی اغستل شوی، په کوم چې د فاټه مشران له حکومت ګیله کوي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې هم د فاټه لپاره ډېرې وعدې شوي دي خو بیا صرف هغه وعدې پاتې شوي. نو که اوس حکومت د فاټه حیثیت بدلولو لپاره مخلص وي نو پکار دی چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي، ځکه چې اکثر وخت داسې شوي دي چې کوم کار کمیټیانو ته حواله کړي د هغې نه دا څرګندېږي چې دا کار شاته لاړو. دریا اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې وړاندې جماعت اسلامي هم د فاټه اصلاحاتو لپاره ټولګوندیزه غونډه رابللې وه. نو پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واغستل شي او په یاد کمیټې کې د فاټه نمایندګان هم شامل کړي شي، ځکه چې هغوی په دې مسله باندې پخشن پوهیږي. او د دې سره سره کمیټې لا یو وخت ټاکل پکار دي چې دا کمیټې به دومره وخت کې خپل کار سرته رسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې دا وخت په پاکستان کې پرله پسې د ناګهانی مرګونو او د پیښو لړۍ پیل شوې ده. د وروستیو کې د لاهور د ودانۍ راپریوتو او په هغې کې د مړو شمېره 250 ته رسېدل او له دې وړاندې د زلزلې راتلل چې اثرات یې لا تر اوسه هم پراته دي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو په پاکستان کې چې کله هم داسې رنګ پیښې راشي نو حکومت واویلا جوړ کړي، منډې ترلې جوړې کړي، خو چرته یې هم دا کوشش نه دی کړی چې د دارنګ قدرتي افتونو سره د مبارزې لپاره د وړاندې دا سې اقدامات وکړي. ادارې وړاندې لیکي کچرې مونږ په نړۍ نظر تیر کړو نو هلته چې دارنګ پیښې راشي نو اکثر متعلقه وزیران له خپلو چوکو استعفاګانې ورکړي، خو په پاکستان کې خپل غلطي منل خو لا پرېږده. د شوو نقصاناتو ازاله هم په وخت نه کیږي او هغه مونږ ګورو چې د اوسنۍ زلزلې متاثرین په یخ یخ کې اوس هم د شین اسمان لاندې ژوند تیروي. ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت لږ سنجیده رویه خپل کړي او د قدرتي افتونو سره د مبارزې او د وړاندې نه په منصوبه بندۍ باندې کار وکړي. همدا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو رسنیو کې مو د انډیپندنت او نیویارک ټایمز ورځپاڼو څخه مقالې درته غوره کړې دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د جینکو د تعلیم لپاره د ملال یوسفزای هلو ځلو په هند کې هم اغیز کړی دی، ځکه چې هلته حکومت د جینکو تعلیم په خپلو لومړنیو ترجیحاتو کې شامل کړی دی. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل بانک د یو پخواني مشر سره چې د درغلیو په تور تورن دی د حکومت د کاروباري همکارۍ د منسوخېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزای په ټوله دنیا کې د جینکو لپاره تر 1200 کلونو پورې تعلیم عام کول خپل هدف ګرځولی دی. دا راز د هند د مهاراشتر ریاست د تعلیم وزیر د ملاله د مبارزې په رڼا کې ویلي چې په دغه ریاست کې یې د جینکو تعلیم خپل اولنۍ ترجیح ګرځولې ده. د دې ګام سره به د یاد ریاست خواوشا اتیا لکه هغه جینکو ته ګټه ورسي چې دا مهال د سکولونو نه بهر دي. ورځپاڼه لیکي په هند کې د سمایل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې شمیرې ښایي چې دغه هیواد کې د 50 نه تر 9 کلونو د عمر پورې 53 فیصد جنکۍ د تعلیم نه بې برخې دي. دا راز په هند کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکو غیر سرکاري ادارو د مهاراشتر ریاست د تعلیم د وزیر د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د ممبئی یونیورسټۍ د وایس چانسلر د خلی لیکي په نړۍ کې د ښځو د تعلیم د پرمختګ لپاره په کار دي چې ټول حکومتي، غیر حکومتي، مقامي او نړیوالې ادارې د لړکې همکاري وکړي، او دا چې ښځو ته تعلیم ورکول په اصل کې د نړیوالې ټولنې پرمختګ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت ولسی ردعمل په نتیجه کې هغه معامله منسوخ کړي کومه چې د درغلیو په جرم کې بندي شوی خلیل الله فروزی سره د یو خارګوټی د آبادولو په لړ کې د همکارۍ لپاره شوې وه. د دغه معاملې تربخه به فروزی د ورځې په دغه خارګوټی کې خپل دنده ترسره کوله او د شپې به جیل ته ستنېدلې. نوموړی د کابل بانک مشر پاتې شوی او په مالی توګه د دغه بانک د دیوالیه کېدلو له وجې سزا شوی دی. په افغانستان کې د درغلیو خلاف فعالینو د دې معاملې د منسوخ کېدلو هرکلی کړی، خو ویلي دي پکار دي چې نوموړی اوس په دې معامله کې د برخه اخیستونکو چارواکو خلاف هم کاروي وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. تمه ده چې امریکا د دفاع وزارت په روانه اونۍ کې د ګوانټانامو زندان د تړلو په اړه خپل پلان ښکاره کړي. ویل کېږي چې په ګوانټانامو کې د مهال 112 زندانیان موجود دي چې له دې ډلې 350 له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې زندان د تړلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د هڅو په وړاندې په کانګرس کې سخت مقاومت کېږي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اجانس راپور وړاندې کوي.
کچا هم چې د امریکا په کانګرس کې د ګوانتنامو زندان د تړلو پر وړاندې سخت مقاومت کیږي، خو د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په روانه اونۍ کې به د دې زندان د بندولو پلان ښکاره کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ګوانتنامو زندان د تړلو پلان څلور برخې لري چې یوه یې د زندانیانو د ساتلو لپاره د بدیل ځای په اړه وضاحت ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته رسیدو د مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې ګوانتنامو زندان به وتړي. باراک اوباما د ګوانتنامو زندان چې د پخواني جمهور رئیس جورج بش لخوا ورته په میراث کې پاتې شوی د ناوړه چلند او له تور پرته د خلکو د ساتنې یو نمونه ګڼله. خو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې تیره اونۍ په غوس اکثریت سره د ولسمشر اوباما د واک د دورې تر پایه د ګوانتنامو زندان د نه تړل کېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوی ده چې دا لایحه د سنا مجلس ته نن د تصویب لپاره وړاندې شي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو له پیشنهاد ملاتړ کړی دی، خو د دفاع پر وزارت انتقاد هم کړی چې د دې زندان د تړلو لپاره د پلان په وړاندې کولو کې ځنډ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو اړوند پلان به ډېر ژر کانګرس ته وړاندې کړي. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال 112 زندانیان دي چې د ریپورټونو له مخې 350 له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي.
رضوان مراد ته وګوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو یوې بیل شوې ډلې هوټ ښکارا کړې چې افغان دولت سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي او غواړي چې په دې هیواد کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي. د افغان طالبانو له لیکي د جدا شوې ډلې مشر مولا محمد رسول پر ټولو افغانانو غږ کړی چې خپل منځي رور وژنه دې بنده کړي او دا معلومه کړي چې په افغانستان کې د جنگ تر شا څوک دي. د دې مقالې مهمه برخه د تیسر عالم مومن وړاندې کوي.
په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلې شوې ډلې تېر ورځ ویلي دي چې دوی له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. دوی دا هم وایي چې میرمنو ته به د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو اجازه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره که دا هر څه حقیقت وي نو بیا دا د وسلوالو په مرکزي مشرتابه کې یو لوی اختلاف ته اشاره کوي. له وسلوالو د نوې بیلې شوې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان نیازی وایي موږ دا خبره اوس ومنله چې د اسلامي نظام له مخې د ټولو انسانانو که ښځې وي او که سړي باید چې هغوی ته خپل حقونه سل په سله ورکړل شي. د طالبانو نوې ډله تېره اونۍ په فراه ولایت کې په یوه غونډه کې اعلان شوه او د طالبانو پخوانی والی محمد رسول یې خپل مشر وټاکه. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمېر وسلوالو ویل چې د مولا منصور مشري نه مني. که څه هم معلومه نه ده چې دا نوې ډله د نورو څومره وسلوالو ملاتړ لري خو د اختر منصور لپاره نیغ په نیغه ګواښ دی. د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو عکاسي کوي. که یو خوا ځینې طالب قمندانان په پاکستان کې له میاشتې کوټې شورا جدا شوي نو بیا ځینې له داعش سره هم ملګري شوي دي. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته که یو خوا طالبان په ډلو کې سره ویشل شوي نو بلخوا په تشدد کې هم زیاتوالی راغلی. زیاتره طالبان د طالبانو نوی مشر منصور نه مني او دا تور لګوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د مولا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د رپورټونو له مخې د طالبانو په نوې جدا شوې ډله کې با اثره طالب قمندانان اهم دي او زیاتره پر دې عقیده دي چې لکه نه د 1990 په لسیزه کې طالبان مخې ته راغلي دي له هغې وروسته د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې رسمي بیلتون ګڼل کیږي. له طالبانو د بیلې شوې نوې ډلې مشر محمد رسول د طالبانو په رژیم کې د نیمروز او فراه ولایتونو ګورنر وو او د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر نږدې ملګری ګڼل کیږي. د محمد رسول ډلې ته ډیر چیلنجونه دي ځکه چې د کندوز په ګډون د یو شمېرو سیمه کنټرول په ترلاسه کولو سره مولا منصور په وسلوالو خپل ډیر اثر غورځولی. د تېر اتوار په ورځ بی بی سي سره په خپله مرکه کې د رسول ډلې هڅه وکړه چې ځان ډیر روشن فکر وښایي. د دې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان تور ولګاوه چې مولا عمر په حقیقت کې مولا منصور وجلې وو خو نوموړي پر دې اړه کوم ثبوت ورنه کړو. نیازي د افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړې ته د پایټکی خودو هم غږ وکړ. دا هم ویل چې وسلوال به یې په افغان پوځونو او ولسي چارواکو بریدونه نه کوي. د طالبانو د نوې ډلې ویان وایي له دې وروسته موږ افغانان له چا د انتقام اخیستو په حق کې نه یو. نیازي زیاتوي موږ ټول افغانانو ته دا اعلان کوو چې نور به رور وجنه بند کړو او راځئ چې دا معلومه کړو چې په افغانستان کې د جنگ تر شا څوک دي او له کومه ځایه راځي او څنګه یې مخه نیولی شو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي. اوریدونکو که دا خبرونه د انټرنیټ ته لارې اوریدل غواړئ یا زمونږ ټولې خبرونه تاسو اوریدل غواړئ په تکراری توګه باندې نو د مشال رادیو ویب پاڼې ته سرخ کار کړئ www.mashalradio.com. هلته د دې تر څنګ چې زمونږ لیکلي راپورونه تاسو لوستلی شئ غږیز راپورونه پرته دي دغه ژوندۍ خپرونه همدا شیبه اوریدی شي او د ویډیو راپورونه هم هلته شته چې تاسې ترې خوند اخیستی شئ. په ټنګ کې د پښتو د نوموړي شاعر نثر نگار او ژبپو ارواښاد منتظر بیټني په یاد کې یوه ادبي غونډه تېره ورځ وشوه. په دې غونډه کې د سیمې شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته او د منتظر بیټني په کار او زیارې خبرې وکړې. زموږ همکار سیلاب مسعود هم دغې غونډې ته ورغلی.
پغونډک شهید سولي پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په غنښ مرکشه برخه واخستا په دغه موکې مقررینو د ارواشاد منتظر بیٹانی د ژوند او ادبی خدماتو په باره کې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. سپینجیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغه غونډې او ارواشاد منتظر بیٹانی تا د اوارډ ور بخښلو په باره کې وویل.
ٹانگ پر تاریخ سے دا اولن زلدہ چی شعور ادبی جرگے دا روایت قائم کو خپل مشران دا دے ایوارڈ یا دے غودے یا دا اولو پراغمون کئی نن پروگرام چکم دا منتظر سے بارا چی نامتو کسان شہران ادیبان لکولار رگلیو او دیر لرے لرے نراغلیو پا دے لحاظ دوان چی منتظر سے بو دیر بختور سرائیو چی دورا لوی خلق دے پر راغلو
دے دیر اسمیل خان رگلی ادیب شاعر شمیم گنڈاپور دغا خبرے پا دگی رنگ مخش بوتلے
کم د خپل اتلان یا سہتی کم خپل مشران یا سہتی کم خپل شاعران ادیبان یا سہتی اغزوندی کومونی منتظر صاحب اغ شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب اغه ټکو ته آوازونه ور کړی دی پنځار فونه دیر لس آوازونه دغه یو کتاب دی نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ سي خدا سي مشران او ورزل مانزل پکار دی.
دیار ورشاد منتظر بیٹانی زوی بنات گل بیٹانی وویل
زو ډیر خوان شې چې کله داسې پروګرامونه دی د پونوم بنو او پکش ازر سا عدیده یاران وین زدا محسوس کن چه دی نزیات خوشی بلا نستا او نن زد رواج داسی محسوس هون لکا پلار می چه دلتا مخیط ناشتا زیینا گور
ده شعور ادبی جرگه مشر شرافت علی وویل چه ده شعور ادبی جرگه لطرف هر کال ده سیم ادیبون شعرون تا پا دگی رنگ وارد ور کول دا غوی ده خدماتو ستاینا دا
تیر کال پا نو تاریخی مروز سبت وارد ور کرد او نن منتظر بیٹنی سپتا ایوارڈ ورکڑا منتظر بیٹنی یو دیر رپو او ادیب و شاعر و نثر نگار و کلم نگار و ار اڑخ پدے چو
د گونڈے پ دوران چھ مشاعرہ ہم وشوا چپکشے د یو سو شاعرانو د کلام نمونا پ دگی رنگ دا
دا یو گٹ میں اوکڑ زندگی کے چ میں نستا بس یا سو پزڑگی کے ز شاعر یم ستر گور یم خپو ہیگم فرق کوے شم ز پ گولو پاسگی کے
اوس مڑا د ہم پورا د ودانا زمک نو غڑی اوس توری لاسمانا او پروزگار پسی بنو تم لکور کرات لچر تا تیار لاسمانا
کتل با دی دا غاڑی پا زنزیر پا رویدوام بیگا دی پیراکواری پا تصویر پا رویدوام او خاون دا بلتانه را بانده دا سی چاری وکڑی گمان نکرم چه بیا با پشوگیر پا رویدوام
د غونډې په ورستون شه د ارواشاد منتظر بیٹانی د بخشیش او په سیما کښې د پاخه امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
اوریدونکو له همدې سره د راپورونو لمن رانغاړو. د خپرونې په دې برخه کې پام کوه پروګرام درته لرو چې امان الله ناصر وړاندې کوي. ټیک دولس به منټه پس بیا حاضرېږو. خبرې سندرې پروګرام به راسره اورئ.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. دا راډیو کمال دی چې خایسته په ګورګین جمال دی، تخلص میرچکی دی او مشوره له جنوبه تر شمال دی. خبرې د کبابونو کوي او خپل خوراک یې دال دی. نو ګرانو ګورګین زده او توتکی خسته اوریدونکو، خبرونه خو ټول د جنگ جدل پکړ دکړ شروع دي. د سیاسي لوبغاړو نیول او بندول شروع دي. فلال خو اپوزیشن والا نیول کیږي، خو کله کله دانه ما نه حکومتي هم پکې گرفتار شي، ځکه نو ټول حیران او پریشان دي. اپوزیشن والا د وزیر بری اعظم خاغلی پرواز شریف خواته ګوري چې ولی ظالمه، خو زاړه یاران یو، د انارو دوستان یو. هغه چې لوړ وګوري نو یو بل شریف هم ناست دی، هغه په بریتو ګوتې ورته تیروي. نو که لاندې ګوري زاړه یاران د ده په زړو عمل نامو لیکي ورته تیروي. که څه وایي لوی شریف خوابه دی، او که څه نه وایي هغه ملګري ګیله من چې په درنو کې ورسره و، په جلسو کې ورسره و. یوې خواته زمری دی او بل خواته کوهی دی، یوې خواته مار دی او بل خواته سوټی دی. هلته شي که هلته شي پریشان یار گنجی دی، ای یار لیونی دی، یار لیونی دی. نو گرانو او سرگردانو اوریدن کو خبر گرم دے چی یو شریف روان دے او بل یو را روان دے پتم حیران خان دے و تخت پلرزان دے پبلک ٹول پریشان دے دا ملک نا پرسان دے چی ہر یو سیاست دان دے نوگرانو پا سیاسی بخار اختا اوریدن کو نن مونگ خپل سٹوڈیو سٹیشن تے گڑبڑیشن تا یو سیاسی حاکم را غوخته دے دائی با دا توتکی چکری سرا پا مرکا کی دا خلگو او دا سیاسی مشرانو دا طول ستنزو حل ورخی تاسو او خاغلی حاکم سیاسی سے
حکیم صاحب مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خرغلی وایو
ډېره مننه بلکې ډېره ګړنګنه ډېره ګړنګنه
څوک ډېره ګړنګنه
دا د ریډیو کمال د ښځو تر ټولو لوی ټریژري هم دا وي چې غږ یې دومره ښایسته وي لکه د لتا او رنګ یې دومره خطرناک وي لکه د بلا زه خو ستا سره مرکې ته ځکه راغلی یم ما وی چې کترینه به یې که هغه نه وي کرینه به یې که هغم نوی نو شبانه خوب خیم خی مگر تا خو شبینه منی
ایزه ستا سر سواده خونه که اومنه انترویو را که اوزه پا مخدیخه شبینه پا ملاکوش لکه کلنگ رنگ دیشن لکه بادرنگ نم دیده یکی ملنگ
های 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 بیوقوفی زما قدر لسیاست دانانو نو پخته چیش پا ورز می پچوکات که ناز ده خپلی کامیابی لپار مشوری را نگواری
ای پتا کی کم داسی کمال دے چاگو استان مشوری غواری
تا ما تا داو ہے دا پروان شریف چا در تا وزیر اعظم کرو
چا
ما دا ایران خان چا پدر نکی دا شتیج دا غزار کرو
چا را غزار کرو
ما ایران خان تا دا وعده مشوره چا ورکڑا
چا ورکڑا
ما دا میخ رشید وعده ولی نکی
ولی نکوی
ما ور تویلی دی چی وعده او نکڑی
تا حکیم صاحب حکیم صاحب کرشتیا دا ټوله سیاستدانان ستا خبره دومره منی نه نو ته دا میخ رشید صاحب ته خو ووایه چې ما ته مرکه وکړي ما اورېدلی دي چې وینا ملک ته د یوه کف کافي ښه ډېرې پیسې منلې وې
تو ته کو لوړو څانګو ته لاس ما چوه دلته د ګورګین مرچکۍ او سوړسک فریادي سره خپلې سلیماني او شنې چای سړپه د سیاستدانانو کوفي ډېرې ګرانې پرېوځي که نه
اخه تاسو ویل چې پرواز شریف صاحب بېرته وزیر اعظم تاسو جوړ کړئ دا څنګه
اول نصیحت خو مې دغه ورته وکړو چې د غټو بوټو والا سره پنګه نه یې چنګه د ملک ناپورستان وزیر اعظم یې د انګلینډ د وزیر اعظم چمونه مه کوه د دغو سره تعلقات سم ساته کنی لس کاله به نه د لاور پایې وي نه به د فیصل آباد حلیم ژړې سترګې او ګنجی سر به په سعودي کې شورمه خورې زما نصیحت یې ومانه د عقل ګولۍ مې ورکړه لاړو ویښتان یې کېښودل په ښه شرافت یې معافي وغوښتله د الیکشن ریزلت یې لا نه و راغلی چې دی وزیر اعظم شو ایران خان نارې کړې بغارې کړې چیغې کړې چې کیور یې ایچای پا سرناغ وگ نو نیو
نا نو دتا دا اوٹو نا چاور کرا
پیرانانو چی علت تعلقات سیوی نو اوٹو نراشی او چی تعلقات سی نوی نو بیا گوٹو نراشی هاو
اخه دا ایران خان دا سٹیج چنگ رایلا شو
یوار خون پا سٹیج بانی خم و بلیل ورتوا چول خمی دا سٹیج پا غر کرلو بیامی و سودانی کلی و خوللی دا پوستکی می پا سٹیج بانی ورگزار کرلو دی چی ور پورت شو او خوی دی اولانی رایلا شو
نو نو تا پا دا سٹیج بانی موبلین ولی و پاشل
دی زان تا دیر لوی شی وی زمان استانی تا نو را غلی زمانو ی دا اکل گولی نو آخستی سنگ کامیابا کی دیش وی ما مروا چول پا چایو کی اگا گولی چی دا مغزون گوبه جوڑوی او دا اکل نکل جوڑوی پسترگو پردی گوڑوی هاو بیادی اولی دی شپک میاشت درنیوی تریفیک هم بند کردیو سم دم خلگی پا ناچ گانو اخت کردیو خود رین جوڑه سم نکڑا اگه دا کینیڈا چادری سابیل لزان سر خوارو زارکو وینوی ملک ناپولسان جولوم اخیری واده وکړو سونو ګور په کور کې د بیګم سره ناست خپل تورش نی ترخی چای شلپی
تو تکې د دغه منحوسه سره خیال کوا خو هغه دې سره جلای کړو دواړه
هغه کمی کونډې او تر وخت تیرې پیغلې چې په درنه کې د ده سره د واده په نیت شریکې وې هغه خوارکیانې مایوسه او خوابه دې ترېنه لاړې دې ته نو وایي چې سپلۍ هم سیرې شوې او کرک هم د لاس نه ووت.
اوس د ټولو نه ضروري سوال، د میخ رشید ته تاسو د واده نه کولو مشوره ولې ورکړې ده؟
یاره یو د راز خبر درته وکړم، میخ رشید صاحب هم داسې زیرو میټر نه دی مڼې. یو واده یې پټ کړی و، د هغې له غمه یې ویښتان ولاړو او وږې ولګاوه. د بیړۍ نه په سیګار شروع شو، بیا ما ته راغلی په ژړا شو، وای خو نه د واده یم نه د مانده یم څوکم. ځکه نو بیا ما ورته د عقل کیپسول او د هوښیارۍ دوې پوړۍ په کافي کې ور واچولې او ورته ومې ویل چې هلکه په دې کافیانو ګزاره کوه، واده ستا د وس کار نه دی. او بیا یو سیاستدان خو باید چې کم سې کم د ښځو د جنجال فارغ وي کنه، کنی دا د ټی وی پروګرامونه به څنګه چلیږي؟ د پروګرامونو د پاره میخ رشید سیب د سپیر ټپنه کار کوي. او آخه تو تکو ستا واده نه دی شوی، تا ته هم د عقل د ګولۍ او د هوښیارۍ د یو پوړۍ ډېر سخت ضرورت دی. څه خیال دې دی چې یو پوړۍ درکړم وړي؟
گورگینا ددی دا مخا چیزا هم بیوادم رشم دا میک والا زو لارم.
نوگرانو او سرگردانو او ریدونگو تو تکی چکری یو بوتل پیدا کرده و چه خلاصی که یو دیب تری نراووتی. اگا دیب پا ستودیو ستیشن تی گربریشن کی پا تلیفون باندی ناس دی او ستاسو و سوالونو تا جوابو نوائی. تلیفون نمبر پا یاد لری 000 بیا 000 او بیا شانه شانه شانه.
ہلو ہلو ہلو
دیب صاحب، آ دیب صاحب، یو تو کرایہ کور درا پیدا کری وای نوشا
بے وقوفا چی کور وای نو زبا پا بوتل کی اوسی دلائے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے سین میرے ستے بنا دیے.
دیب صاحب، ادیب صاحب، وا ما یو د سترو زرو سیټ به نه کړه، یو واده ته روانه يم، دا نور شزه پس وځمه.
د سترو زرو سیټ خو نه و چې زه خو سر په بوتل کې بند کړم، د سترو زرو په سیټ پسې خو دلته راغلی یم کنه.
یو یو زموږ ته هم نصیب خاورې سي، دیب رالی هغه مفلسه بیرته بند کړي په بوتل کې.
دیب صاحب، آ دیب صاحب، په الیکشن کې ولاړم، دا بیټۍ به مې د ووټو څخه نه کې را ډکه.
غلط ځای راغلی بچیا، غلط ځای، هغه نور پیرانان دي چې پیټۍ ډکوي. زه مجبور ضرور یم خو به ایمان نه یم.
دیب صاحب، ادیب صاحب، وم دزماغ پاشه با نکه رام را شدیر پیسی در کوا ما.
شکر الحمدلله، اوس مونگ تا دا انسانانو دا وجلو ایس ضرورت نشتا، دا کار خیر دوی پا خپلا دیر پا شوک کی، او که دا انسانانو دا وجلو دا غصبی دروانو نو دیر جرب پا دنیا کی دا ایوانانو حکومت جوری گی. خر با وزیر وی و خسر با وزیر اعظم، اوس با سینیتر وی او اوخ با کمیشنر.
ها
جیب صاحب جیب صاحب دا اوبه ورس په ورس لاندې روانې دي ختمېږي
د کومې علاقې تنده چې په وینو ماتېږي هغو ته د اوبو څه ضرورت دی او پام کوه پام کوه ای بس زیاته وینه تویول پرېږدی او پام کوه پام
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه